د افغانستان کشفي اورګان په کابل کې پرونی برید پاړه چې کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی څېړنه کوي، خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي دغه برید چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ نوری اس نوری هم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ سهرنۍ خبري مجله کې مو هر کلی کوم. وړاندې په خبرونه کې پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټد پرس خبری آژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکینزي د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه.
در اوسه وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلې شوي، تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوي جرمونه او سایبر حملې زیات شوي دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستان دغه هیواد ته په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقېږي. په یونان کې د کډوالو په یوه کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پېښې اغېزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي چې جرمني د الکسی ناوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د ناوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتوري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی ناوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړي دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د ناوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتوري تیخونوف په موسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخونوف د پاتې کېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي چې د تیخونوف او 3 تنه نور تورن شوي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کې غلا کړی دی. د تیخونوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,604 مثبتو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتخ د سکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه
چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستري شي کنټرول کړو، او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاټورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکمې شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
له نوی شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 9,000 ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 1.9، 19. هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 3.15، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18، مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18، او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 3.30.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان کشفي ارګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونۍ چاودنې بڼه او تر شا یې بیې عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید-19 ناروغي مثبتې پیښې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر شته.
موږ او تاسو ټول باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو.
د پکتیا په لرو پرتو سیمو کې ولې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي؟
موږ صنفونه مکمل نه درلودل، خدای لاتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
د ژوند رنګونو کې به د کابل له اوسیدونکو واورئ چې د عسکري د وخت خاطرې بیانوي.
د وطن حق و مونږ باندې دی، وطن فرض په مونږ چې ویسات.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ سربیا له روس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه. نن د پنځنبه ورځ ده، د سنبولې د میاشتې شلمه او د میلادي سپتمبر میاشتې لسمه ده. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو وران کارو کارو باله چې د په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان به د دغو وران کارو په دام کې ګیر نه شي. بل ورته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتې کیږي یو شمیر رانکار په ورختای هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی پریت پاړه لیکلې ده او خوشي څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې بریده روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شادي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه چې دا په داخل کې تیار شوی دی. له بیرون راوړل شي ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. د تر ابتدایي چړن وروسته د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې ل آر ډی ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په بروني برید کې لس تنه ووژل شول او تر دېرشو ډېر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن زخمي شوی دی. د خوست قومي مخورو دیني عالمانو او د ولایت شورا غړو د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دا غونډه پرون د خوست په مرکز کې جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرکزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
تم افغان یې، زم افغان یم، راشه په دې ټغر سره کښېنه. څه چې غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبلوم. څه چې غوښتنې زه لرم هم په دغې معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوي غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته دې تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دې بېله زنده د بین افغانی مذاکرات ور پرانیزي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
ټول مسلمانان د دیوی خوري بچون یو، کچیرې موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري، خپل چای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردی عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنیږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي:
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورده کیږي، د هر چا غوښتنه ورده کیږي. یو خو چې اوربند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، مونږ به جمهوریت کړو. کدی ملت امارت منه، امارت ته بولو. طالبانو مونږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته ته نه منم. تر څو چې ما ونه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبانو وړاندې ویلي چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې که دوی باج ورنکړي په مرګ واخل کیږي. طالبانو هم منلی چې له خلکو پیسې راټولوي، خو دغه له سوداګرو د مالیاتو په توګه پیسې راټولول دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زهیر رپورټ لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورون کیدی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتی دی. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري، خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت
طالبان خود تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتانه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکن لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلوال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همدارس د بلخ په یو شمیر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالی اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال، د کاروانونو، د امنیت په ټینګښت لګوي. زبی الله مجاهد په بلخ کې لازرګرو څخه د باج اخستنې په تړاو بې خبري ښایي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږ ټانکرې سوځول کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورید سهار و بجې او شپاړس د خې کېدون کې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي په دې موضوع د نېشنل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. ورځپاڼې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نېشنل ورځپاڼې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تیر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کیږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4,000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي، نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بل دی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې وایان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې ډهلي ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازها به صورت
دغه محدود سفرونه ده هغو کسانو لپاره دی چې ناروغان لري، همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتی پاسپورتونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دی.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په 14 د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي. د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي.
د غرض د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې په افغانستان کې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر یې شته. تفصیل خان محمد سیم پرپورکی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که مونږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي، چې له دې شمېرې نه 1.5% رغېدلی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ولې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي؟ په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. پکتیا کې لا هم د څه باندې 100 ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي، چې د بنسټ ډبرې تیر کال ښودل شوی و. احسان آریان پرې رپورټ لري.
د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو د راغېدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي، او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
مونږ هیله من چې د لپاره بلس ملیون ډالر د سعودي فند ورکول کیږي، او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کیږي.
د پوهنې رئیس وایي کچر د ټول ښوونځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته. خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلیو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د دې 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي، فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم راحل شوی ده، انشاءالله ډېر زر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره له نجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړی وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له اووم ټولګي پورته له زده کړو محرومې شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کولې په هغه لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل، خدای لاتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسیې سره لګړو پوزي تمریناتو په شاشو ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوزیان په بلاروس کې ځای په ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاو ورونو په نوم د 2000 کال پوزي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوزي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنځشنبې پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
یوې کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې کارونکي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شاوخوا غږونه نه اوري. دا هیډفون اوسنی کورونایي چاپېریال ته په پام چې خلک په کورونو کې کار کوي جوړ شوی دی. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپېریال کې د خلکو پکاري شي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کارونکی په شور ماشور کې له مزاحمو غږونو بې غمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کیږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي، شاید تمرکز ونه کړی شي. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت